ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشد. آقای مراد خوش آمدین.
در زیاد تمنان ستار فروغ دوستان و دای اوسط اخبرانه در میر محمد صفی پا تخنیکی همکاره اولاندکیگی و پا کیوره چه در افغانستان دفاع وزارت وی افغان امنیتی زواو کنو در ننگرهار پا غرنی سیمتو را بوده که داعش و اسلوال سخت ځپلی دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دا وخت د هیواد شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له سختو ګواښونو سره مخ دي. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وایي د تورې بورې سیمه په بشپړ ډول له داعش څخه پاکه کړې ده. د افغانستان او هند ترمن د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانستل کیږي او یو موټر تیر شپه د لندن د شمالي برخې په فینسبوري پارک سیمه کې یو شمېر لارویان ووهل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تورې بورې سیمه په بشپړ ډول له داعش ډلې څخه پاکه کړې ده. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په توره بوړه کې د عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت په شیراګام او چپلیار ولسوالۍ په بشپړ ډول تصفیه شوي او دولتي ځواکونه د سلیمانخېلو تنګي په سیمه کې دي. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 8 وسلوال وژل شوي او 6 ټپیان دي. د جنرال وزیري په وینا دا داعشیان اوس له سیمې تښتېدلې دي. ښاغلي وزیري وویل چې د سیمې اوسیدونکو محلي پولیسو د نیول شوو سیمو د ساتنې لپاره چمتووالی ښودلی او د کورنیو چارو له وزارت او ملي امنیت سره په دې اړه سلا مشورې شوي دي. د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د امریکا پوځ هلمند ولایت ته ځانګړې پاملرنه لري. د هلمند ولایت مطبوعاتي مسؤل زاهد اتل ازادي راډیو ته ویل چې د متحده ایالاتو د پلیو سمندري ځواکونو د قول اردو د مرکزي قرارګاه قمندان جنرال ویلیم بیډلر له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې له افغان ځواکونو سره د امریکا د پوځ د همکاریو اطمینان ورکړی.
د امریکا د سمندري ځواکونو عمومي قمندان ویل چې د امریکا دولت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه متحد دی چې د امنیت تامین او په مشورتي برخه کې له دوی سره همکاري ته دوام ورکړي.
د امریکای جنرال د هلمند لوالي حیات الله حیات او د هلمند د نظامی شورا له غړو سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان او هند ترمن د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانستل کیږي. جمهوری ریاست وایي د هوایي دهلیز نقل د هوایي نقل او حمل د دې دهلیز د افتتاح مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. دا مراسم په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لندن په لارډس لوبغالي کې د ایم سی سی لوبډلې سره لوبې ته چمتووالی نیسي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله له ویسټ انډیز څخه له راستنېدو وروسته د مهمې لوبې ته تیاری نیسي. د میری لیبن د کرکټ کلب لوبډله ایم سی سی د نړۍ له نامتو لوبډلو ده چې د افغان لوبغاړو حمید حسن او محمد نبی اساخیل په ګډون د بېلابېلو هیوادونو لوبغاړو پکې غړیتوب ترلاسه کړی دی. یو موټر تیر شپه د لندن د شمالي برخې په فینسبوري پارک سیمه کې یو شمېر لارویان ووهل. پولیس وایي د دې پېښې په تړاو په سیمه کې یو مشکوک کس نیولی دی. په همدې حال کې د برتانیې د مسلمانانو شورا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پېښه د فینسبوري پارک له جومات سره نږدې شوې او یو موټر په قصدي ډول هغه کسان ووهل چې له لمانځه څخه کور ته روان و. تر اوسه دا لا نه ده روښانه چې دا پېښه تر وروستي عمل وه او که نه. ایران پرون په سوریه کې د داعش پر اهدافو د میزایلو برید وکړ. د ایران روس تر هغې دا حمله وکړه چې داعش ډلې په تهران کې د دې هیواد پر پارلمان او د امام خمینی پر مزار د روسي برید مسؤلیت واخیست. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د سوریه په ډېر زور سیمه کې د ترکستانو په مرکز او د راغونډېدو پر سیمه یې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو حمله شوې ده چې د اعلامیې له مخې ګڼ شمېر ترکستان پکې وژل شوي دي. د ایران د سپاه پاسداران په بیان کې ویل شوي چې د پاکو وینو تویول به بې ځوابه پرېنږدي. او د امریکا یوې جټ الوتکې پرون د سوریې د هوایي ځواک یوه جنګي الوتکه وروسته له هغې راوغورځوله چې پر داعش ضد ځواکونو یې بمباري کوله. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي پرون مازیګر یوې اف 13 ډوله جټ الوتکې د سوریې یوه سو 22 ډوله الوتکه د رقه ښار په څنډو کې ویشتله. ائتلاف ویلي د سوریې دا جنګي الوتکه له ځان څخه د ډلیزې دفاع پر اساس غورځولې ده. په دې پېښه کې د سوریې د حکومتي الوتکې پیلوټ لا درکه دی. د سوریې د غورځول شوې الوتکې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک پر وسلوالو چې له داعش سره جګړه کوي بمباري کوله. بلور ته د سوری پوز ویلی چې د دوی الوتکه په داسې وخت کې وشتل شوې ده چې دوی د داعش پر ضد جګړه کې ښکاره پرمختګونه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بچو پورې په صفا ډول اورېدلی شئ. روانې خپرونې په ترڅ کې د دې موضوعاتو جزئیات او دفاع وزارت د تورې بورې په سیمه کې داعش سخت ځپلی دی.
داعش منطقه را خالی کردن، تلفات زیات وارد شدن، 8 نفرشان کشته، 6 نفرشان زخمی.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کابل ښار د سمبق په واټ کې د موټر بم د چاودنې په هکله د جرمني او امریکا سفارتونو معلومات لرل. د ملي امنیت له رئیس څخه د مشرانو جرګې مشر او غړو پښتنه هم وکړي.
دا به واضح شي چې د پردې تر شا بل کوم خبره نشته. پاکستان سره نور ملګري او همکاران پیدا شوي نه دي د افغانستان خلکو د وژلو لپاره.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دا وخت د هیواد شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له ګواښ سره مخ دي.
خلتي خرته مې کار مې د مکتب نه مخنیوي کړی چې دی سور دي درس نه پاتې سم نو ته نه کوم چې خپل درس.
او د عراق د دوهم ستر خال موصل د نیولو لپاره د عراقي ځواکونو د ورستیو عملیاتو په باب هم ریپورت لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټون 19 پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 چپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په صفا ډول واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تورې بورې سیمه په بشپړ ډول له داعش ډلې څخه پاکه کړې ده. توره بوړه چې په خوا وخت کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پټنځای پکې و د تېرې اونۍ د سې شنبه په ورځ د داعش ډلې لاسته ولوېده. خو سمدستي د ملي دفاع او کورنیو چارو او د امنیت د عمومي ریاست ګډ ځواکونو پوځي عملیات پکې پیل کړل. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د تورې بوړې سیمه د داعش ډلې له جنګیالیو څخه پاکه شوې ده. د دفاع وزارت ویاند وایي چې په دې پوځي عملیاتو کې داعش ډلې ته سخت تلفات اوښتي دي. جنرال دولت وزیر ازادۍ راډیو ته وویل چې پچیراګام او چپلیار ولسوالۍ په بشپړ ډول تصفیه شوي او دولتي ځواکونه د سلیمان خېلو تنګي په سیمه کې دي. ښاغلی وزیر زیاته کړه چې افغان ځواکونه د داعش ډلې د وسلوالو د احتمالي ماینونو له کبله په احتیاط سره پرمخ ځي.
قوتای ما در تنګی سلیمان خیل است و اطراف توره بوړه را محاصره کردن. کاملا داعش جنگ نیست. داعش منطقه را خالی کردن، تلفات زیات وارد شدن، 8 نفرشان کشته، 6 نفرشان زخمی. سلا و مهمات خودماندن خودشان منطقه را خالی کردن، مگر قطعات ما بسیار با احتیاط پیش میرن که خدا نخواسته اونجا مین گذاری نکرده باشن یا مواد انفجاره را جا بجا نکرده باشن.
خغلی وزیری ده هغو تدابیرو پا ارهم خبری وکری چه ده سیمه ده ساتنی لپاره نیول شوی دی. ده دفع وزارت ویان زیاده کرا چه ده تدابیرو پا اره لامنیتی ارگانونو او ده سیمه لعوسیدون که سره سلامشوری شوی دی.
با مشوره ریاست عمومی امنیتی ملی و وزارت امور داخله، پولیس محلی و مردم محل، خیزش مردمی، اونا کلشان آماده هستند که اون منطقه را نگاه کنن و وزارت دفاع از هر نوع کمکی که اونجا لازم باشه، از هر نوع عملیات اونجا حمایت میکنن اونا را و هیچ نوع مشکلی وجود نداره.
د داعش ډلې وسلوالو د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د تورې بوړې پر ستراتیژیک سیمه ولکه ټینګه کړه. توره بوړه د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په پایل کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پټنځای وو. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر د بیان له مخې د تورې بوړې د تصفیه په عملیاتو کې افغان کمانډو او ځانګړو ځواکونو او د ملي امنیت سرحدي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو سرتیرو برخه درلوده.
د احمد تکل پراپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په تور ابور سیمه کې داعش وسلوال ځپلی او دغلته د افغان امنیتي ځواکونو تصفیه عملیات دوام لري. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کابل ښار د سمبق په واټ کې د موټر بم د چاودنې په حق له د جرمني او امریکا سفارتونو معلومات لرل او د یاد چاودنې په د دې په خبره دی د شودنې په اړه د افغانستان او د نړۍ ځینو هیوادونو څېړنې روانې دي. ښاغلی سانګزی چې د پیښې په تړاو یک شنبه پر ولسمشرانو جرګې ته جواب کړی و، وویل چې کشفي ارګانونه شپږ میاشتې مخکې د دغه موټر بم د چاودنې لکېدو خبر و. سانګزی وایي د دې حملې هدف د کانفرانس ګډوډول و. د مشرانو جرګې غړو د پښتنو په اړه د سانګزی په ځواب د مشرانو جرګې غړو د سانګزی پښتنې د قناعت وړ ونه بللې. تفصیل د خان محمد سینس خورو.
د افغانستان په 209 قولي وردو او د سردار محمد داود خان پر روختون حمله، د زنبق په واټ کې د موټر بم چاودنه، پر مظاهره کوونکو ډزې او د سالم زیدیار د جنازې پر مراسم او انتحاري حمله، هغه پښتنې وي چې د مشرانو جرګې د غړو لخوا د جرګې په استجوابیه ناسته کې مطرح شوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزی د دغه پښتنو پر وړاندې وویل په کابل کې د امریکا او جرمني سفارتونه له امنیتي ګواښونو څخه خبر وو او د موټر بم د احتمالي برید په اړه یې شپږ میاشتې مخکې کشفي ارګانونو ته خبر ورکړی وو. د وویل که افغان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې کمزور عمل کړی وي، نو د بهرنیو هیوادونو سفارتونه هم خبر وو. د د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو ویل چې د دغه حمله تر شا د ځینو بهرنیو هیوادونو لاس وو.
تمام گروپای تروریستی در افغانستان پایش دراز شده.
د ټولو تروریستی ډلو په افغانستان ته غځېدلې، له جنوبي اسیا څخه نیولې تر منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ پورې. دا چې دا ټانکر څنګه دلته را رسېدلې، فرض کړئ ملي امنیت کمزورې دی، خو د امریکا استخباراتو دغه معلومات موږ هغوی ته ورکړي وو.
د وویل دمګړې د مرکزی آسیا او منځنی ختیځ غنی تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د وویل په وروستي 100 ساعتونو کې 100 بهرني اتباع چې کابل ته راننوتی او د تروریستي حملو نیت یې درلود نیولې دي. خو د ستانگزی دغه ځوابونه او سرګندونو د مشرانو جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. ښاغلی ستانگزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په وروستیو نامنیو کې په نظام کې دننه پنځم ستون لاس لري، وویل پنځم ستون نشته، خو سیاسي رقابتونو نظام له ګواښونو سره مخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کابل ښار په زنبق واټ کې په یوې موټر بم حمله کې څه باندې 150 کسان ووژل شول او شاوخوا 400 پکې ټپیان شول. په دې ورځ له معصوم ستانگزی سره یو ځای د کورنیو چارو او کابل ګارنیزون ځینې مسؤلین هم مشرانو جرګې ورغوښتي وو. خو د مشرانو جرګې د غړو په خبره د ټولو مسؤلینو ځوابونه ورته وو او د جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. د مشرانو جرګې رئیس عبدالحادي مسلمیار وویل دغه امنیتي مسؤلین دی د کابل د وروستیو نامنیو په اړه د څېړنو له بشپړېدو وروسته یو ځل بیا راوغوښتل شي چې ملت ته راڼه ځوابونه ووایي.
بعضې اوازې دلته موجودې دي چې دا موټر چې د ټانکر چې د وردګو ساحې نه راغلی په یو سفارت مخې ته یا سفارت داخل د نیم ساعت او څلوېښت دقیقو لپاره او بعضې خلک وایي د 2.5 ساعت لپاره ولاړ. دا باید واضح شي چې د پردې تر شا بل کومه خبره نشته. پاکستان سره نور ملګري او همکاران پیدا شوي نه دي د افغانستان خلکو د وژلو لپاره، او دا ستا منحیز د امنیتي ملي د رئیس مسؤلیت ده چې د افغانستان د ملت د استازو او ملت سره د افغانستان د خلکو درد شریک کړي، او که شریک نه کړي په ورځ د قیامت یې غاړه بنده ده او د ملت یې غاړه بنده ده. که چېرته د رسوا کول لپاره ملي ګټې په خطر کې، مهرباني وکړي په خصوصي مجلس کې د ملت د استازو سره شریک.
دا په داسې حال کې ده چې پر سناتورانو سربیره د افغانستان خلک هم وایي چې مخ په زیاتېدونکو نامنیو تنګ کړي او حکومت ته پکار ده چې امنیتي تدابیر جدي کړي.
غرمنۍ خبری خپرونه
د جوزا له 11 د جون له لومړۍ.
لا أصدر
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانستلو سره به د وخت له ځای کېدو پرته په مستقیم ډول افغان سوداګر خپل مالونه د هند مهمو بازارونو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونی مسؤلان وایي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستلو هرکلی کوي او وایي چې له دې لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه شي. د دغه سوداګرو لډلې رحمدین حجی هغه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سوداګری په خو د ځمکې له لارې کې ده چې پاکستان به ورته ترانزیټي او سرحدي ستونزې جوړولې.
ترانزیټي، سرحدي او ترانسپورټي دا ټول ستونزې لرې کیږي. تجارتي اموال خصوصا تازه میوه او وچه میوه دا په ډیر ژر ډول سره په هندستان مارکیټ ته داخليږي او په هندستان مارکیټ کې په تازه او ښه ډول خرڅیږي او هلته ښه مارکیټ ځانته پیدا کولی شي.
ټاکل شوې وه چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هندستان ترمنځ هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې دا کار د دوشنبې ورځې ته وځنډید. د هندوستان او افغانستان د هوایي دهلیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په ډیسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوې وې. افغان سوداګر حجی محمد اجان ازادي راډیو ته وویل په لومړي سر کې به له همدې لارې د افغانستان وچه میوه، بادام، زردالو، کشمش، پسته او دغه شان تازه میوه، خربوزې، انګور، انار او مڼې د هند بازارونو ته ولېږدول سي او له هند نه به درمل او د فابریکو خام مواد افغانستان ته انتقال سي. افغان سوداګر ټینګار کوي چې دغه سوداګري باید تشریفاتي نه وي او دغه شان په سیمه کې د سیاسي سیالیو ښکار نه سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل هند له افغانستان سره ټینګې اړیکې لري او ډاډ ورکوي چې دغه سوداګري به دوامداره وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په لومړي سر کې به هر اونۍ او وروسته د اړتیا په صورت کې د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې 6 سوداګریز مالونه هوایي کارګو هند ته او برعکس له هند افغانستان ته انتقال سي. د دغه خونې بیان سیم الدین پسرلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد دهلیز د ګټو او مسؤلیت په اړه وویل
دغه هوایي دهلیز زموږ د صادراتو د پیاوړتیا لپاره فوق العاده مثبت ګټه لري. موږ د مختلفو لارو څخه په استفادې سره کولای شو چې د افغانستان تولیدات نورو هیوادونو ته ولیږو، په نورو هیوادونو کې مشخصا په مارکیټونو کې خلکو ته معرفي کړو. د میډ ان افغانستان یا د افغانستان تخت د افغان نوم به په نورو هیوادونو کې نور هم پیاوړی کیږي. په کل کې زموږ د بڼوالو، بزګرانو او سوداګرو لپاره
په کابل کې د هند سفیر دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز د جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. افغانستان دا مهال له هندوستان سره شاوخوا 500 میلیونه ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یاد دهلیز په پرانستلو سره به دغه سوداګریزه راکړه ورکړه 1 میلیارد ډالرو ته لوړه شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. له فرشتي جلال زی ورو چې د نړۍ مطبوعاتو په خپل وروستیو غړو کې د افغانستان پر پیښو تحولاتو څخه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ غنه کې په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز د وسلوالو طالبانو د حمله پړه مقاله خبره کړې او په کې لیکل شوی د سیمې خلکو ویلي چې حمله کوونکو د افغانستان د پوځ یونیفورم اغوستی وو او تر یوې انتحاري حمله وروسته د پولیسو مرکز ته ورننوتل. په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز حمله 6 ساعته دوام وکړ. د ورسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت په کورنیو اختلافونو اخته دی او له 2 اونیو راهیسې یو شمېر اعتراض کوونکو د کابل ښار په منځ کې خیمې درولي او د ځینې حکومتي چارواکو د استعفا غوښتنه کوي، وسوالو طالبانو حملې زیاتې کړې دي. د واشنگتن پوسټ په نظر په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز حمله په وروستیو 3 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو دوهمه لویه حمله ده. تر دې وړاندې په مزار شریف کې پر 209 شاهین قولي اردو حمله وسوه چې تر 110 زیات عسکر او منصبداران پکې ووژل شو. خو د ورسپان په وینا حکومت هغه مهال د تلفاتو شمیر تر اصلي رقم کم اعلان کړ. په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې په اړه پر کړنلارې کار کوي، یو امریکایي جنرال غوښتنه کړې چې لږ تر لږه 6000 عسکر دي افغانستان ته واستول سي. یو شمېر امریکایي ورسپانو د پټو سرچینو په حواله لیکلي و چې د امریکا د پوځ په نوې کړنلاره کې افغانستان ته شایي د 3 او 5 زرو نورو عسکرو پرستولو غور کېږي. نیویارک پوسټ افغانستان په اړه په نوې مقاله کې د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د پوځ د لوی رستیز د پخواني مرستیال جنرال جاک کین د خبرو جزئیات خپاره کړي دي. جنرال جاک کین فاکس نیوز ته ویلي چې د افغانستان په 6 کلنه جګړه کې د امریکا د حالت د شرم وړ دی او د دې جګړې د ګټلو لپاره باید له 10 تر 20 زرو نور عسکر افغانستان ته واستول سي. خو د امریکا دفاع وزارت نیویورک پوسټ ته ویلي چې د دفاع وزیر تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې څومره عسکر افغانستان ته استوي. نیویورک پوسټ لیکلي په دې اړه یوازې اټکلونه خپاره شوي دي. د امریکا د پوځ د لوی درستیز پخوانی مرستیال جنرال جک کین فاکس نیوز ته ویلي چې له اټکل سره سم د 4 یا 5 زرو عسکرو پستولو د وسلوالو طالبانو مقاومت نسي ماتېدلی. د امریکایي جنرال ویلي اصلي پوښتنه دا ده چې د 4 زرو عسکرو استول په افغانستان کې د جګړې زور کمولی شي؟ زما په نظر نه شي کولای. د امریکا د پوځ د متقاعد جنرال د فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا پر مخکنی حکومت انتقاد کړی او ویلي دي چې د اوباما اداره په افغانستان کې د وضعیت په بدلولو کې ناکامه شوی وه. د نیویورک پوسټ په حواله جنرال جک کین په دې مرکه کې ټینګار کړی چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پناه ځایونه باید ویجاړ سي. هغه فاکس نیوز ته ویلي چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو شبکو ته استخباراتي معلومات ورکوي. نیویورک پوسټ امریکا د پوسټ د پخوانی مرستیال لوی درستیز جنرال جک کین په حواله لیکلي چې د پاکستان پوځ له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي او د دې مخنیوي باید وسی. جنرال جک کین ویلي که امریکا پر دې ټکی ټینګار ونه کړي د افغانستان جګړه به روانه وي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا وخت د هیواد شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له ګواښ سره مخ دي. د یاد وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار وایي د دغو ماشومانو ژوند داسې وخت له خطر سره مخ دی چې دولت یې د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ ډول بودیجه نه لري. بې وزله یتیم او بې سرپرسته ماشومان بیا وایي چې افغان حکومت ورسره تل د مرستو ژمنې کړي خو دغو ژمنو کله هم د دوی ستونزې او کارونه کم نه کړل. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل سره.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د بېوزله یتیم او بې سرپرسته ماشومان ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 6.5 میلیونه افغان ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د یاد شمېر ماشومانو ژوند د ښه کېدو لپاره دولت بودیجه نه لري خو د مرستندویه ادارو لخوا د دوی د ستونزو د هواري لپاره تر یو حده کار شوی دی.
زموږ وزارت د هیواد په کچه د 3 قسمه هغه ماشومان په اړه ستر مسؤلیت لري چې د خطر سره مخ دي، لکه ګداګر، بې سرپرست، یتیم، قاچاق او استثمار شوي ماشومان، داخلي بې ځایه شوي ماشومان، د مور او پلار د مراقبت څخه محروم او په مصالحانه مناجاتو کې د ماشومانو څخه استفاده. دغه ارقام چې تقریبا 6.5 میلیونه ته ارقام رسیدي چې دا کوم اطفال تر مرض خطر دي.
افغان کابینه د 1395 مریض کال د سرطان په میاشت کې د روژې د میاشتې 15 نیټه د یتیم او بېوزله ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله او ویل شوي دي چې په دغې ورځ به د بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو لپاره مالي مرستې ټولیږي. افغانستان له دې وړاندې د جنوا په کنوانسیون کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه تر ډیرو انتقادونو لاندې راغلی خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس دغه برخې ته پاملرنه ډیره شوې ده. افغان ماشومان وایي چې لا هم له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نه د دولت مرستې ورسیږي او نه هم د خپل ژوند د تامین لپاره راتلونکي ته هیله مند دي. په دې اړه په کابل ښار کې څو کارګرو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل
چې دولت مونږ سره خو ډېر ژمنې وکړو خو یو تن ته ورته رسیدګي نه ده کړې. کار مکتب نه مخنیوی کړی چې دی او څو ورځې درس نه پاتې سم نو ته نیږم چې خپل درس.
زه محمد ولد محمد محصل زیمه زه خپل کراچی وانی کوم. زه چې نور کسان وینم مکتب ته دي مور پلار ته وایم چې کالی ما ته واخلې او نور کسان چې وینم زه ډېر شرمېږم.
د کار ټولنیزو چارو شهیدان وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار بیا وایي د یونیسف په مالي مرسته دا وخت د هیواد په 3 ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې مرکزونه جوړ شوي خو حکومت په دې اړه لا کافي امکانات نه لري. دی وایي دوی هڅه کوي چې د ځانګړې مالي صندوق او نورو لارو څخه د یادو ماشومانو ستونزې هوارې او لاسنیوی یې وکړي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا هم
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواورید.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د عراق په موسل ښار کې د داعش ډلې د وروستي مرکز د نیولو لپاره د دولتي ځواکونو عملیات پیل شوي. دا عملیات د ګډو عراقي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د عراق پوسټ د موسل د زاړه ښار د بیرته نیولو هڅه کوي، خو ویل کیږي چې په دې سیمه کې چې ګڼ شمېر خلک پکې استوګن دي، ښایي کور په کور جګړه وشي چې د ملکي خلکو لپاره به ډېره ستونزمنه وي. احمد تکل د موضوع له جزئیات سره.
موسل د عراق دوهم لوی ښار او د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. د عراق دولتي ځواکونو پرون له داعش ډلې څخه د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازی بریت مکګورک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې عراقي ځواکونه پرون د موسل زاړه ښار ته ننوتل. د عراق په نینوا ولایت کې د پوځي عملیاتو قمندان ډګر جنرال عبدالامیر یارالله پرون وویل په دې عملیاتو کې ځانګړي عراقي ځواکونه د عراق اردو او پولیس برخه لري. د تروریزم پر ضد د مبارزې د خدماتو قمندان جنرال عبدالغنی اسدی چې پوځي قطعې د دې عملیاتو مشري کوي وایي دا د موسل د بیرته نیولو لپاره وروستی پړاو دی. داعش ډلې په 2014 کال کې پر موسل ولکه ټینګه کړه او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. د موسل په زاړه ښار کې چې نری کوڅې لري او ګڼ شمېر خلک پکې استوګن دي، اکثرا کور په کور وسله والی نښتې کیږي. ملګري ملتونه وایي دا ښار چې شاوخوا 100,000 ملکي وګړي پکې استوګن دي، د خواړو، اوبو او درملو د کمښت او د روغتونونو د نشتوالي له کبله په سخت حالت کې راګیر دی. او د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې د موسل د زاړه ښار 100,000 اوسیدونکي چې په جګړو کې راګیر دي، په راتلونکو ورځو کې د کور په کور جګړو لګواښ سره مخامخ کېدای شي. عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د موسل ښار په لویدیځه برخه کې د زاړه ښار د بیرته نیولو په مقصد عملیات نږدې یوه میاشت مخکې پیل کړل. پوځي چارواکي وایي پر زاړه ښار ولکه د داعش ډلې د مهم مرکز موسل د بیرته نیولو د عملیاتو لپاره خورا زیات اهمیت لري.
د احمد تکل په ریپورت کې مو اوریدل چې د عراق حکومتي ځواکونه د موسل ښار د زړې برخې د نیولو لپاره په مځکنیو او هوایي عملیاتو بوخت دي. ویل کېږي چې په دې سیمه کې ګڼ شمېر خلک استوګن دي او د دې ویرې شته چې د جګړې پر مهال هغوی ته زیان واوړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شفی جان زدران له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه اس ام اس استولې او پښتنه کوي چې ولې د ولسی جرګې غړي د ملي امنیت محرم معلومات له پرډاګه غواړي. عبدالواحد مدقیق بیا له لوګر څخه لیکي چې افغانستان او هند ترمنځ د اقتصادي دهلیز جوړېدل پاکستان ته سخت اقتصادي گزار ورکوي. اندړ له پکتیا څخه په خپل اس ام اس کې لیکي شپږورځې کېږي چې د 15 ولسوالیو ترمنځ لارې د وسلوالو لخوا بندې شوې دي او حکومت د خلاصولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه کوي. او د غراس حاجی عبدالرحیم بیا له پکتیا څخه په خپل اس ام اس کې وایي چې په دې ولایت کې د سرتیرو پر مرکز وروسته برید غندي او د په خبره دا ډول حمله د ناسم مدیریت نتیجه ده. عبیدالله سروري له لغمان د لغمان علي شنګ څخه اس ام اس استولې او وایي چې تیر شپه د محلي پولیسو یو ټپي سرتیری چې د علي شنګ ولسوالۍ څخه مرکز مهترلام ته انتقال کړو، د اچکزیو په سیمه کې د دولت د وسلوالو لخوا وچل شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي روانې جګړې او پرانیستو سرحدونو په دې هیواد کې د تمباکو د کارکوونکو قاچاقونکو پر وړاندې مبارزه ټاکنې کړې ده. د دې وزارت د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر فدا محمد پیکان دا خبرې د یکشنبې په ورځ د تمباکو د منع د نړیوالې ورځې په مناسب جوړې شوې غونډې ته وکړې. ویل چې په افغانستان کې د تمباکو د استفادې په اړه نوي ارقام په لاس کې نشته، خو په وینا چې د تیرو کلونو د څېړنو له مخې دا کچه مخ په لوړېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تر دې وړاندې ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال 1 میلیون کسان د تمباکو له کارولو مري چې تر 5 میلیونه زیاتې په خپله کارونکي او تر 6 لکو ډېرې هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو لوګی ګواخی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تمباکو د کنټرول د تطبیق د کمیسیون جوړول، پر سګریټو د تعرفو لوړول، عامه پوهاوی او یو شمیر نور اقدامات د تمباکو د استعمال د مخنیوي لپاره له مهمو اقداماتو یادوي. اوس هم پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تورې بورې سیمه په بشپړ ډول د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول داعش څخه پاکه کړې ده. د امریکا د پوځ یو چکپوړو چارواکي وایي د امریکا پوځ هلمند ولایت ته ځانګړې پاملرنه لري. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانستل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لندن په لارډس لوبغالي کې له ایم سی سي لوبډلې سره لوبې ته چمتووالی نیسي. او یو موټر بم تیر شپه د لندن د شمالي برخې په فینسبوري پارک سیمه کې یو شمېر لاروین ټپیان کړل. پولیس وایي د دې پیښې په تړاوي په سیمه کې مشکوک کس نیولی، خو لا نشي ویلی چې دا حمله تروریستي وه او که ترافیکي پیښه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د احمدآباد ولسوالۍ د مچلغو د سیمې د یو اوسیدونکي سردار ولی ستونزه راخستې ده. د وای د مچلغو سړک د پکتیا له مرکز څخه لږ واټن لري، خو پوخ سړک نه دی ورتیر شوی. د وای دغه سړک نشټوالی د سیمې په زرګونو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د پکتیا ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د مچلغو د سړک جوړول د دوی په لومړی توبونه کې دي. لومړی به د سردار ولی او ورپسې به د پکتیا ولایت د چارواکو سرګندونې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رو رستانم سد د کوم زنه د ټلیفون کړي.
زما نوم سردار ولی دی، پکتیا ولایت د احمدآباد ولسوالۍ د مشرقو د سیمې څخه مې زنګ ولای.
ستاسو خواسته او غوښتنه څه ده؟
زمو خواسته دا چې د مشرقو د سیمې سړک واده راکړل شوی دی چې دا سړک به جوړیږي، خو هیڅ نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړي.
دا سړک چې ستاسو د ولسوالۍ نه، ستاسو ولسوالۍ کومه ده؟
زمون ولسوالۍ د احمدآباد ولسوالۍ ده چې د مرکز ګردیز څخه 8 کیلومتره فاصله لري. د مچلغو سیمه او د احمدآباد ولسوالۍ سیمه تقریبا 10 کیلومتره فاصله لري چې دا سړک د انشابدیات یو جغلاندازي شو او تر اوسه پورې کوخ نه شو.
کوم کال کې جغلاندازي شو؟
درې یا څلور کاله مخکې پخوا شوی.
دا غین وروسته بیا څوک نه دی راغلی د وزارت فائدامې یا د انکشاف دهاد؟ څوک نه دی راغلی؟ دا سړک نه دی لیدلی؟
څو وارې وکتل شو، یو وارې سروې وشوه، دوی ویلي چې موږ دا پخوو، خو بیا هغه خبره هم داسې چې پاتې شول د تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
نو مچلغو ته د احمدآباد دی؟
احمدآباد
ولسوالۍ نه مچلغو پورې دغه سړک چې دی خامه دی؟
خامه دی.
دا مچلغو خو به یو دشته، صرف یو د برېښنا یو بند به پکې، کورونه کلی خو به پکې نه کنه؟
نه محترم، د مچلغو په سیمه کې زیات شمېر کورونه دي که مبالغه نه شي تر 2000 پورې کورونه دي. همداسې د غړک په سیمه کې ده او یخوا د برګویو سیمه دا لار همداسې اوښې ده، ځاځي اریوب ته او غزرې طرف ته اوښې ده. ښه لار ده ځکه چې زموږ مشروع په سیمه کې زیات باغونه دي او زراعتي مځکې دي. زموږ حاصلات همیشه داسې پاتې کېږي او زموږ خلک زیات مشکلات سره مخامخ
دي. د مچلغونه حاصلات راځي ګردیز ته او نورو سیمو ته راځي؟
نور سیمو ته راځي، خو حاصلات په وخت سره نه رسېږي ځکه چې لار هم خرابه ده او اکثره مریضان چې زموږ په لار باندې راځي په ژمي کې د واورو له وجې یا مړه شي یا د زیات مشکلاتو سره مخامخ دي.
تاسو غواړئ چې دغه سړک ژر تر ژره پوخ شي تاسو ته؟
او
څومره خلک په تکلیف کې دي د دې درکه؟
تقریبا 2000 کورونی دي نو د هر کورونی چې 15 فامیل حساب کینو زیات شمیر خلک راځي.
دغه مچلغو په سیمه کې کلینیک یا مکتب داسې شان شته؟
هو مچلغو په سیمه کې درې څلور فعال لیسې دي او د جنوبي ښوونځی د متوسطه ده کلینیک شته.
تاسو مطلب دا دی چې دا سړک جوړ شي نو تجارت به هم لږ اسانه شي او تګ راتګ به ورته اسان شي؟
دا زراعتي مالونه به موږ خپل وخت سره هغهته رسېږي او مریضان به په وخت سره رسېږي. حتی زمونږ اکثره مامورین دي چې تګ او راتګ نه شي کولی د هغه په وجه محصلین دي او شاګردان دي په ګردیز په مرکز کې وطاقونه نیولي دي او زیاته مشکلاتو سره مخامخ.
نو که دا سړک پوخ شي بیا دا محصلین او مامورین کولی شي چې خپلو کورونو ته لاړ شي؟
کولی شي. دوی خپلو کورونو ځکه چې مرکز ګردیز تر مجرغو پورې 30 کیلومتره فاصله ده. تر احمد ابا پورې سړک پوخ شوی دی خو یو خواته سړک خام ده او دا مشکلات اکثره به دغه محل
ښه ستا ستونزه به ورسوو مقاماتو ته به یې ورسوو.
مهرباني.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د پکتیا د والی لوایاند خاغلی عبدالله حسرت سره شریک کړه. حسرت صاحب، د پکتیا ولایت د مچلغو د سیمې نه زموږ استاد صاحب یو هیوادوال ټلیفون کړی چې د مچلغو سرک د مرکز نه لږه فاصله لري، لیکن کلونه کلونه وشو چې دغه سرک تر اوسه پوخ شوی نه دی. ستاسو نظر مې غوښتو.
صاحب، دا چې حکومت د خلکو اړتیاو او بودیجې امکاناتو او لومړیتوبونو ته په کتو سره کار کوي، نو بد وخت د امکاناتو د نشتون له امله او یا هم د مچلغو په بند باندې د کار د پایلیدو له امله دغه سړک پاتې دی. موږ د ولایتي ادارې په نمایندګۍ باندې پخواني والي تنوی صاحب په مشرۍ باندې یو پلاوی تقریبا 2.5 میاشتې وړاندې د ټولګټو چارو د وزارت رهبرۍ سره وکتل او په دغه مورد کې مو خبرې کړې وې. وی وعده کړې وه چې د مچلغو د سړک په شمول باندې د پکتیا د یو شمېر نورو سړکونو د د ځینو هغو سړکونو چې په کار پرې روان دی د کارونو د بررسي په او ارزیابۍ په موخه به یو هیات ټاکي چې لا تر دې دمه دوی خپله دغه ژمنه نه ده ترسره کړې. نو انشاءالله د راتلونکي والي صاحب په وخت کې به دغه سړک زموږ یو په لومړیتوبونو کې وي چې باید بودیجه کې ونیول شي، په پلان کې راشي او کار پرې
پایل شي. حسرت صاحب، دا وایي چې د مچلغو د برېښنا بند که جوړیږي یا نه جوړیږي، یا به بودیجې ته ضرورت لري، یا به کومه کمپنۍ تر اوسه نه حاضر شوي چې د دې کار شروع کړي. دوی وایي چې په دغه سیمه کې ډېر کلي اوسېږي او نفوذ یې هم ډېر دی، محصلین هم شته په کې، مامورین هم شته. هره ورځ دوی چې مرکز ته راځي نو ډېر په تکلیف دي. څه اقدامات نه دي شوي په دې حصه کې؟
د ولایتي ادارې د خپل مسؤلیت له مخې دومره کړي چې په مرکز کابل کې لاړونده چارواکو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. موږ لومړیتوبونو ته په کتو سره کار کوو. انشاءالله په راتلونکي کې به له وزارت سره د دغه سړک په اړه بیا هم خبرې اترې وشي تر څو هغوی خپل لازم اقدامات وکړي. ابتدایي کارونه هم یو څه اندازه دغه سړک چې ترسره شوي وو د وسلوالو مخالفینو لخوا نه ځینې پلچکونه او پلونه په دغه لاره باندې د بارودو د بکونو په واسطه لوزول شوي دي او تخریب شوي دي. نو د سیمو د خلکو نه هم زموږ یو هیله دا ده چې له ځایي امنیتي مسؤلینو سره همکاره واوسي او د ځایو مسؤلینو ته هم امنیتي مسؤلینو ته په ملکي برخه کې دي هغوی ته هدایت شوی چې په دې مورد کې تجري پاملرنه وکړي. خو انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوو چې له پامه د دوی غوښتنې نه دي غورځول شوي. موږ به انشاءالله دوی خپل مسؤلیت خپل منډه کړل په دې برخه کې.
ډیر زیات تشکر.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د پکتیا ولایت د مچلغو د کلی وسیدونکو د احمد ابا ولسوالۍ او مچلغو ترمنځ د پوخ سړک چې فاصله هم شاوخوا 10 کیلومتره ده غوښتنه کوي. او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د دغه سړک په خولو ته پلانونه په پام کې دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ هم د څو تنو اوریدونکو داسې پیغامونه را رسېدلي چې وایي ځینې کسان یې موندلي دي. نشانې او د ټلیفون شمیرې یې سته. که تاسو خپل ورک عزیز لټوئ نو دا پروګرام راسره واورئ، کیدای سي ستاسو ورک په دې خبرونه کې پیدا سي. لومړی یو پیغام دی د دولت په نوم یو اوریدونکي راستولی، خو ځای یې نه ده ښودلی، لته به یې واورو.
السلام علیکم، زه دولت نمیرم. ما سره یو سړی د دادګل په نامه ده، شپږ کاله کېږي ځان چاته نه ښیي. در چې په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي، پراویا 355 اوولس 50.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د زابل زخم اړیکې نیولې ده. یو خدای بدنامه دی چې د شاه محمود زوی ده، د باز محمد ورور ده، دغه ده د بدخشان ده، قریا یواز بدخشان. او د نمبر مې دا دی 0 3 9 3 2 5. که بیا څوک دغه لري طلب لري د زابل په ولایت کې د عمکې په کلي کې، دغه نمبر دې بیا دا شمېره زنګ ووایي. السلام
وعلی السلام علیکم، زه برات ګل د نګرهار ولایت د خوګیړو لسوالۍ د وزیر نه غږیږم. دلته ورورا یو دی ګل محمد په نامه سړی دی، ځان د روزګان ولایت د ترنکوټ ولسوالۍ بولي پلار اختر محمد نومېږي. دلته یو زه وادم کړی کړی دی، او پنځلس کاله کېږي چې دلته راغلی دی ورورا، او ځان دې روزګان ولایت بولي. بېخي پته نه لګېږي نه څوک سره پیدا کېږي. که چېرې څه پوره معلومات وکړه شماره دې ما سره اړیکه ونیس. السلام علیکم، بله ګل محمد ولد اختر محمد دوه زامن دي، یو سمیولانه دی ګل متولانه دی. دستان الدین په نامه ورکه دغه خور خړې دی، یو اخلاقي سړی دی. الله مو مل.
برات ګل ورور، تاسو په خپل پیغام کې خپل شمیره نه دی ویلې، لکه مې شمیره چې دا پیغام مشتر رسیدلی زبې وایم 0 9 8 9 8. یو بل دوست ورزو د غزنی ولایت څخه چې وای د فاطمه په نوم یو انجلۍ یې موندلې ده، له د بی وورو.
احمد خان هم د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. یو دانه انجلۍ چې 3 کاله عمر لري، د فاطمه په نامه باندې خپل نوم ښیي، اصلي تکلیف لري. نو پنځه میاشتې کېږي چې له ما سره د هر څوک په دې هکله معلومات غواړي، له ما سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي. 0 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زه دولت تکندار ده څخه خبرې کوم. زه د کرزی دریم کال و چې د کوره کوچنۍ راوتلې وم. زما څخه خپل کور کوچنیان لویان ټول ورک شي، ځکه چې جنګ و جګړې په هغه کې. نو زه اوس غواړم چې خپل کور کاکاګان ورونه ټوله پیدا کړم. زما څخه ټول کور ورک دی. نو زما د تلیفون شمېره ده 0111 0 5 5 2 1. تاسو زما تلیفون شمېره چې هر څوک معلومات کړي زما سره دې اړیکې ونیسي. د خدای په امان. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان دوستانو که تاسو هم خپل کومورک عزیز لټوید ازادي رادیو د غشمیرو ته زنګ وهي چې وسرته اعلان سوی وسم تاسو هغه پیغامونه خبرو چې تاسو خپل دوستان پکښ لټوي په ترتیب سره به خبره کوم. لمړی د محمد یوسف په نوم دی و دوست پیغام ورو چې په خپل اورک پسې ګرځي.
محمد یوسف رمضان وی سی محمد جان رو اسمی یی تقریبا نطلستم د تاور ما واسطو مې معنا کې نه درکا نو سوال نه لرو یله کو چې تاسو غوړئ په اړه معلومات ولري په دغه شمیره د زنګ وی هي 0 3 0 3 0 3 0. مننه.
سلام علیکم، زه کریم د خوست ولایت نه د تنیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د پلار ترزی ته تقریبا 50 کاله کېږي چې د درکه شوی دی. که چاته معلومات په دې شمېره ده زنګ 0 4 0 4 2 9 5 0 5. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم نعمت اللہ دے دنگام د ولسوالۍ نه مې نک نیولې ده. زما یو ورور دی نوم یې واشغ الله دی او دا دنګام اوسېدونکی او تقریبا دا 2.5-3 کاله کې چې زمونږ نه بې درکه شوی دی او د پلار نوم یې چې دی محمد هاشم دی. که چاته معلومات یې ما سره په دې نمبر باندې راته وساتي زه ته خپل شماره ویم 0 4 0 4 0 2 2 8 8 8 یو تیره بیا تکرارو 0 4 0 4 2 8 2 2 8. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، ما کندهار ولایت ته زنګر ولی دی. ما یو د خاله وینې کینې میرز دا څلور کاله کې شاو خاط په فراوت وکسوي دی. هر چا ته معلومات سی پر دغه شماره کې زنګ راووي 0 4 0 4 0 8 9 2 8. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد جمال کندهار ولایت پنځه سالمه ازادي راځو ته زنګ وهلې دي. ما ورور په نام د فیض محمد دا شل کاله زمانه کې چې ورکښوي دي. که چیرې د دې په خاطر اعلان اوري دا فکر د معلومات لري نو ماته یې په دغه لاندې شمیره باندې زنګ وي 0 4 0 4 0 3 8 9 2 5. شماره یو ځل بیا 0 4 0 4 0 3 8 9 2 5. د ازادي راډیو سمنانه چې موږ اعلان نشر کې دوه دوار نور څنګه والی دي په دې سمدا غوښتنه چې موږ اعلان نشر کې. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم اورکو عزیزانو خبرونه ته ټول ته سلامونه وایم چې هلی وړاندې کوم. زه احسان الله هلال سیمنځای دا پکا ولایت د ګوملی ولسوالۍ تشکین څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم او هیله لرم چې زما پیغام به راته نشر کړئ. زما یو ماما دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. د عجیبت په نامه ده د 15 کالو نه یې عمر اوښتی ده او زه په خپل ځان د عبدالله نامه غوره کړې ده. که هر چا ته یې معلومات وي په دې اړه باندې ما ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووایي 0 4 0 4 0 1 8 8 5 0. او خپله حلاله شیرینۍ دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. زه عبدالکریم یم د پښتیکا دی ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ او د خادخیلو د کلی اوسیدونکی یم. ما یو ماما ورک دا عبدالغفار نمیزی د نظر زوی دا لس یولس کاله کېږي چې له کوره ناخته سوی ده. که چیرې چا ته معلوم یې نو موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 9 1 5 0 1 0 5 0. یو ځل بیا دا شماره تکراروم 0 1 9 1 5 0 1 0 5. فقط و سلام، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالوکیل د کجکی د ولسوالۍ یم. زما دوه اولادونه چې شپږ میاشتې کېږي لا درکتی وی دي په لشکرګاه ښار کې. شپږ میاشتې کېږي چې لا درکتی وی دي. که دا چا سره معلومات وي زما سره دې پر همدغه شمېره اړیکه ونیسي 0 3 0 5 0 9 1.
زما یو زوی ورک نه میشه کېږي چې د کوره وتلی دی موږ حال نه ملیږي معلوم نه دی چې موږ چې چیرې دی په کوم ځای کې دی ستاسې څخه خواهش کوم وروره ستاسېڅخه ستایي ډېره مهرباني دغه زموږ حالت نوم یې عبدالمالک دی د محمد اکبر زوی دی دا نه میشه کېږي د کوره وتلی دی موږ حال نه لو دغه ستاسې به دغه اعلان کوي موږ ته ډېر پریشانه یو ډېر ډبل بچہ پر باندھے مسئلہ چلا رہا کہ صفر درے صفر چلور اتر اسپر یو اسپر دعا یو درے و اسپر یو صفر درے صفر چلور اتر دو یو درے و شپر پر دغا یم سبا تک دخلا رضا و تاچی دا دغا یلان تاگا رادو کی ورکی چی مر دیر پریشان ایو یو دو درے وارم ورکڑی دی چا ندر یلان کڑی مر دیر پریشان ایو مور و پلار و سرگردال لالوال گرز و پورت و کشت دغا دا خیر سر سبا پا دی رادو آزادی چی دغا یلان ورک خدای پا امان خدای کامیاب لرک
بلی السلام علیکم زه لال محمد خبر کوم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی کریا خاوی زما درې زامن ورخصی دي یو د خل محمد د شپانو سکالو بل ګل احمد د څورلو سکالو بل سخی محمد د دوه سکالو دا و میاشت کې د چیز درکه نه معلومه د نوزاد ولسوالی کې دکان کو عزت تلن و د ګریش د ولسوالی تخصصات د ټلیفون پر و کرشم نو کار مسلمان ورور په اړه معلومات لري زما سره دې پر دغه شماره زنګ ووهي صفر و تلور و و درې دوه پنځه دوم ځل لپاره بیا تکراروم صفر و تلور و و درې دوه پنځه کار مسلمان ورور په مو ته په دغه اړه معلومات راکړي شل زره کالدارې بخشش لري و سلام د خدای په امان
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. عبدالمالک شکیب یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ته. زموږ یو قریب دی چې احمد نومېږي واته کاله کېږي ورک دی هر چا که را پیدا کړي معلومات لري په دغه شماره دې موږ ته زنګ وو. یو لک افغانۍ جایزه لري صفر و سوه درې دېرش شپږ څلور پنځه صفر شپږ شماره یو ځلې بیا صفر و صفر درې درې شپږ څلور پنځه صفر شپږ ازادي راډیو د کامیابۍ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم یې محمد عمر د پلار می خان زاده د زابل ولایت خاک افغان وسلی اوسیدونکی یم. زما یو د کاکا میله چې شکر الله ن میلي د پیرزاده زوی ده تقریبا یو کار کېږي چې په کندارود کښې نه درکه سوی ده. کار چا پیدا کړی وي نو موږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه زره یوویس اووه سوه د اړیکې بله شمېره ده صفر اویا اته اویا یو اویا اته سوه اویا. نو کار چا پیدا کړی د خپلې مسلمانۍ خاطرې زموږ سره په دوو شمېرو اړیکه ونیسي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالغفور په نامه باندې دی تقریبا د دوه یا درې کاله کېږي چې له کوره څخه ورک شوی دی. که دی زما غږ په خپله خاوري او یا د یو بل دوست ملګري زما غږ خاوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا. شماره یو واري بیا وایم صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا. السلام علیکم. الله محمد ته مخته مشه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه
سلام علیکم. زه حجمی دی ولایت دی جرفی ولسوالی شابدین کلاو شیدون که ما یو تره ده
مومن نومیږي په دلامه دوه جدلانان ورور ده دا اته کاله کېږي چې نظره که څه وایي دا تللی دي یارار ورور ده که یا به زما غږ دی په خپله اورېدمو ملګري اورې په موږ سره چې دغه شمېره زنګ وږي او موږ ډېر چې پریشانه یو صفر اووه نه دوه پنځه
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو تاسو سلامونه کوم دې چې جوړ او روغ بیاس تقریباً هر چاہتا او هر مسلمان تا په اړه معلومات وی او هم لیدلی دی نو د انسانی عاطفی او د مهرباني لمخري له د کشمیر سره اړیکونه چا خپل جایزه دي تر لاسه کړی د ټلیفون شمیره زه تکراروم چې پر وسو وشفار ان زه شته یو لس شپږ وشت د ټلیفون شمیره زه بیا چې پر وسو پر شفار شفار تنزه یو یو دوا شفار کار مسلمان ورته فدی اړه معلومات وی نو د انساني عاطفي لمخري
السلام علیکم زه نجیب الله د گریش ولسوالی څخه خبره کوم زما د عمه یو زوی ورک دی د راجت په نامه دی د اسانی ور غا چالک دی ما سه برتو خط والی دی مور پلار دی سرګدان په لګرځي د نرمندو کې کور دی که یو څوک په دغه راجت نه په ماړه معلومات لري ماته دی په دغه شماره زنګ وی سپر و سپر پنځه درې واري څلور اته نه بیا اته السلام علیکم
ګلالۍ د جنګل ترالیزي څخه ټلیفون کوم زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې میر احمد دی په غمې مشهوره دی تقریبا اووه نیم کال کېږي د کوره وتلی دی نادرکه دی چا له اواز یې نشته که چېرې دوی په خپلو زما غږ اوري یا زه په اصله بل چا ته معلومات یې یا په جیل کې یا مابس یا په کوم زندان کې هر چا ته چې معلومات یې زما سره دي په دې اصل نمبر باندې رابطه ونیسي صفر صفر دوه درې صفر اته اته دوه پنځه دوه پنځه نه دوه تر دې نمبر کې زما سره رابطه ونیسي نمبر بیا تکراروم صفر صفر دوه درې صفر اته اته دوه پنځه دوه پنځه نه دوه وسلام
زه عبدالناتیم د هلمند ولایت څخه د سره اړیکې نیولې ده زموږ یو دوست چې د محمد په نامه دی درې میاشتې مخکې د پاکستان د کوټې څخه نادرکه شوی دی که چا ته معلومات وي نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اووه یو سلو اویا یو سلو اویا شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه سوه اووه یو سلو اویا یو سلو اویا مننه د خدای سلام
مله السلام علیکم آیا چما د بلاکر د غونډې سره د کندهار ولایت سره زما د ورور یو اخ دی د ممنیم په نامه دی که هر ورور په دې معلومات لري زما سره دی پر دغه کې د پنځه شماره و نه شي صفر او وساوه درویش درویش اویا سلام
زه احمد شاه درغنداو ولسوالۍ د کندهار ولایت درغنداو ولسوالۍ څخه خبرې کوم ما یو اخی دی چې پریب نمیزی د پلار نمی عبدالمجید دی او د مشر رور نمی رحیم لا دی ساتن یا چیزی چی دخبر کور لادره کری کده از ما اخبر دا آواز آوری او یا هم بل مسلمان رو دا پارا معلومات بلری نو پا داغا تلیپون شنیری جی دنگ را تویی سی پر آیا یش یو آیا سلور ساو سلور آچا ام بل شمارا دا سی پر آیا سلویش اتش کتا اتا سوا اتا آیا
وعلیکم السلام محترم ورور په دې هیله چې استاسو او د ټولو دوستانو اورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او بیرته خپل کورونه ته ولاړ سي. یو ځل بیا د دې خبرونې شمیره درته اعلانوو که تاسو خپل اورک دوست او عزیز لټوي نو په دې شمیرو زنګ وهي او خپل پیغام پرېږدي. ازادي راډیو په امانت ترته خبروي. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سه.
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1 همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5